درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د خبری مجلې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم د خبری مجلې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لوبړی خبرونه د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د هیواد د عام روغتیایي خدماتو سیستم خورا اغیزمن کړی دی د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې شوې دي هیومن رائټس واچ په یو نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی دغه راز ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې چې دې کار روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیمي اداره اوچا وای پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200 زره یورو مرسته وکړه اوچا دا اعلان پرون دوشنبه د دوشنبه په ورځ پر خپل اکسپانه کې وکړه او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده اوچا ندی ویلي چې دا پیسې به په افغانستان کې په کومه برخه ولګوي خو تر دې وړاندې ویلي چې د کورنیو بې ځایه شویو له بهره تازه راغلیو کډوالو او د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شویو افغانانو ته مرسته پکار ده د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډغوري سیمه په ولسوالۍ بدل کړه ډنډغوري چې څباندې اویا کلی لري د بغلان مرکز پلخمدي ته څیرمه نسبتا ګڼ نفوسه سیمه ده د طالبانو حکومت نن د دې اعلان په ترڅ کې ویلي چې مولوي عبدالصمد جواد د ډنډغوري لومړنی ولسوال ګمارلی دی په بغلان کې د دې ولسوالۍ له زیاتېدو سره د ولسوالیو شمېر 1500 ته ورسېد په سمنګان ولایت کې د پښوا خبري اژانس خبريال سیف الله کریمی بیرته خوشی شو د افغانستان د خبريالانو مرکز پرون یک شنبه ویلی و چې کریمی د سمنګان د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په غوښتنه سهار مهال د سمنګان د والی دفتر ته له احضاری دو وروسته نیول شوی دی خو نن نوموړی بیرته خوشی شو سیف الله کریمی له شاوخوا وو میاشتو راهیسې په دې ولایت کې له پښوا خبري اژانس سره د خبريال په توګه کار کوي اسرائیل د غزه په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان خوشی کړل د غزه په جنوب کې پر دې ښار د اسرائیل لخوا نن دوشنبه وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ایزو روغتیایي چارواکو د وو دیش کسانو د وژل کېدو په لسکونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ د اسرائیل پوځ وویل چې په رفح کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د دې هیواد د شین بیت امنیتي خدمتونو او د ځنګړو پولیسو د جوزوتام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې شپېته کلن فرناندو سیمون مارمن او اویا کلن لویس هیر آزاد شوې دي د پوست په وینا دغه دواړه سړي د سخت دریځې حماس ډلې لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر په اومه د برید په مهال برمته شوي وو او د سریلانکا ټیم د افغانستان په وړاندې شلووره لوبډله اعلان کړه د سریلانکا کرکټ بورډ نن دوشنبه وویل چې وینیندو هسرنګابا د دې لوبډلې کپتان وي سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلووره سیالیو لپاره خپل لوبډله وروسته له دې اعلان کړه چې د درو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ دوی وګټلې تاسې د ازادي رادیو څلور ورځ ساته خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلي داعش د افغانانو د جلب او جذب هڅې ډېرې کړې دي په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د بریدونو مخه نیول شوی
د توقع برخلاف ډېرو دا فکر کولو چې طالبان حکومت په د مقاومت تلوري او د داعش تلوري چیلنجونه لري خو هغه ثابت نشول
جرمني خپل اتباعو ته ویلي چې افغانستان ته سفر ونه کړي په غزنی کې خلک په اشر خپل لاري جوړوي
دا مسافروم خري خري د داخلو هم پیدا سره کوي
په پاکستان کې لای انتخاباته وروسته د حکومت جوړولو لپاره د ګوندونو د حل ځلو حال درکو د سپورت له دنیا مو هم خبرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اتلسم راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د داعش په عملیاتو کې اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه شوی او راغلی دی وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته د افغانانو جذب ته پام وړ دی. نړیوال سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې لغړی او هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ حد سره عنوان لاندې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتلسم راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلی داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپلې ډلې ته جذب کړي او تر څنګ وروستیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي راډیو ته په زلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هاخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو کمښت احتمالاً د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه نړۍ هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي، چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څنګه مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوی چې ژوندۍ ده او احتمالا په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا کې پراخ وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستان د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 14 راپور کې هم ویل شوی چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
د امنیت شورا په راپور کې ویل شوی و چې داعش د افغانانو د جلب او جذب هڅې ډېرې کړې دي. د دې موضوع په اړه مې له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره خبرې کړې دي او لومړی مې ورته ویلې دي چې د دوی په نظر داعش په دې کار کې څومره بریالی شوی دی.
یو نیم دوه کلونو کې داعش په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې په ډیرو اسانو اهدافو او کله کله حتی د طالبانو د یووالي په قتل کامیاب شول، خو په مجموع کې داعش د توقع برخلاف ډیرو دا فکر کولو چې طالبان حکومت پر اتاک سره بدلته نظام مرکزی نه وي او یو ضعیف نظام به وي، سکیورټي مشکلات به وي او حکومت به یا د طالبان حکومت به د مقاومت د لوري او د داعش د لوري چیلنجونه لري، خو هغه ثابت نشولو او طالبان خرابو قوت او خرابو یو پلانینګ او یو انګیزې د مخې داعش تقریبا د افغانستان نه محو کړی ده. او دا وخت نړیواله ټولنه هم چې د طالبانو دغه فعالیتونو ته د داعش په خلاف ګوري او دا داعش خلاف پرته د دې نه چې نړیواله ټولنه کوم امتیاز واخلي طالبان یا د کومه معامله وکړي بلا تفاوت او بلا تفریق د دوی خلاف عملیات کوي، چې دغه یو ډول ورورو د نړیواله ټولنه او د طالبانو په هغه د امنیت او سکیورټي او ټوریزم چې کوم اهداف دي هغه یو بل سره نږدې کوي، نړیوال امنیت یو جال ده.
لیکن یوسف زیسب هغه اندیشنه لا هم نړیوال لري کوم فکر وی دی؟ امنیت شورا په ورستی راپور کې یادونه شوی و چې القاعده په افغانستان کې اډي جوړ کړی دی، د ټریننګ یا روزنې مرکزونه جوړ کړی دی، یعنی هغه تشویش چې تاسو اشاره کوي هغه په خپل حال لا پاتره.
ازما په خیال ظاهرا چې که عربیان یا د القاعده غړي خودوم په افغانستان کې نشته دا او عرب داسې خلک د چار چې ته ترګنشې په افغانستان خلک پیجنې د القاعده غړي اکثره یا عربان دي یا د نور هیوادونو چې افغاني تابعنه دی هغه پیژندل کیږي البته د ملګرو ملتونو دا راپورونه ډیر وخت د یو فشار لپاره هم استعمالیږي تر څو په طالبانو باندې مسلسل فشار واچي خو دا وخت عملا القاعده په ټوله نړۍ کې یو ډول خپل فعالیتونه جام کړي دي یا پاس کړي دي کوم خاص فعالیتونه نه لري او په افغانستان کې تر اوسه پورې سره د دې چې ظواهری په کابل کې وژل شو خو د هغه نه وروسته داسې جدي خطر هیچا ته هیڅ هیواد ته نه ده رامنځته شوی چې هغوی د ورباندې تشویش کړی وي
دا چې د داعش حملې په افغانستان کې په نسبي ډول کمی شوې دي او د امنیت شورا په راپور کې هم ډېر په زغرده نه دی ویل شوي چې د طالبانو د ستراتیژي نتیجه ده او که د هلو ځلو نتیجه ده فکر نه کوي چې داعش هم یو څه مخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته اړولې ده مثلا په ایران کې په کرمان کې ډېر خونړۍ حمله وکړه پاکستان هم د څو حملو ادعا کړې ده چې هلته داعش کړي دي
نو طبعا زما خیال دا ده چې په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو دپاره په افغانستان پاکستان او د ایران په سرحدي سیمو کې یا د یو بل هیواد دننه د دغه ګروپونو لپاره د کار کولو موقع وي خو پخپله په افغانستان کې ورو ورو داعش ضعیفیږي او دغه زوب نښه همدا ده چې دوی د افغانستان د طالبانو چې کوم ډیر په سختۍ د دوی سره عمل کوي د هغو په نتیجه کې له افغانستانه وځي نورو هیوادونو ته مخه کوي او په ځای د دې چې په افغانستان کې برید وکړي په نورو ګاونډي هیوادونو کې په همسایه هیوادونو کې اسانه یا مشکل اهداف ترلاسه کوي خو داعش وجود لري خو هغه داعش چې د جمهوریت په وخت کې وو چې سیمې په کنټرول کې لرلې خپل واک لرلو او پرای او رهبري معلومه وه هغه ټول منځه تللي
ژورنالیست او د سیاسي چارو شننکه سمی یوسف زایو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان وسایلو ته ورګرځو خو یو ځل د پاکستان لور ته ګرځو په بلوچستان ایالت کې څلورو ګوندونو د فبروري د اتمې نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو تور لګولې او د نتیجو د بدلون لپاره ګډ لاریون پیل کړی دی د راپور لمخې په دغه لاریون کې زرګونو کسانو برخه اخیستې ده لاریونونه په داسې حال کې دي چې د پاکستان د دوسترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولای شي د دې موضوع تفصیل له اسدالله لودین اورو
د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې زرګونو خلکو د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو چې تر اوسه نهایي شوی نه دی پر ضد د سړکونو په بندولو سره مظاهره وکړه لاریونونه په داسې حال کې دي چې د پاکستان دوسترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې کړي چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولای شي یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ډیرو یې د درغلیو تور پورې کړی دی آزادو کاندیدانو چې ډیری د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړلې دي په انتخاباتو کې تر ټولو ډیره څوکۍ ګټلې دي په دې سره د پاوز ملاتړ لرونکو پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چانس ته ضربه رسیدلې چې غوښتل په اکثریت سره د انتخابات وګټي د یادول ورته چې خپلواک کاندیدان نشي کولای حکومت جوړ کړي په داسې حال کې چې پاکستان له څو اونیو راهیسې له ناسرګنده وضعیت سره مخامخ دی او په همدې حال کې سیال ګوندونه د ائتلاف رامنځته کولو پر سر خبرې کوي د پی ټی آی مشرانو ادعا کړې چې که په رایو کې درغلي نه وای شوی دوی به تر دې هم زیاتې څوکۍ ګټلې وي نوی پارلمان به د پاکستان راتلونکي صدر اعظم ټاکي د فبروري په 12مه د عمران خان زرګونه پلویان په بلوچستان ایالت کې سړکونو ته راووتل چیرته چې د حکومت یو وایاند جان اسکزی له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د ماتې په منلو سره دی له لویو لارو لرې شي عمران خان ونشو کړی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي ځکه په جنایي قضیو کې محکوم شوی دی خدای وایي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري خو له دې سره تړاو لرونکو نوماندانو د ولسي جرګې له 216 څوکیو 101 څوکۍ ترلاسه کړې دي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې مشرۍ په خوانی صدر اعظم نواز شریف کوي 15 څوکۍ تر لاسه کړې دي شریف اوس مهال متحدینو سره د ائتلافي حکومت جوړولو په اړه خبرې کوي د د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي د 4500 کې په ترلاسه کولو سره دریم ځای خپل کړی دی. په 2022 کال کې د عمران خان د ګوښه کولو کمپاین د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند رهبری کړی وو. د فبروري په 11 نه وخته په یو بیان کې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند وویل چې دوی ژمن دي چې د ملت ګټې او هوساینې ته له هر څه پورته او پاکستان له سیاسي بې ثباتۍ څخه لرې کولو او انعطاف لاره د سوکالۍ پر لور بوزي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دواړو چارواکو ویلي په دې اړه خبرې په ټاپه ولاړې دي چې کوم مشر به لوړه دنده ترسره کوي.
د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې، خو هیڅ ګوند ساده اکثریت چې په نتیجه کې حکومت جوړ کړی شي نه دی ترلاسه کړی. اوس بیلابیل ګوندونه د ائتلافونو د جوړولو هڅې کوي. دا چې دا هڅې تر کومه ځایه رسیدلي او کوم ګوندونه په خپل منځ کې په خبرو بوختي، پاکستان ته زو له هغه ځایه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد را سره دی. شاهد صاحب، کوم ګوندونه په پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په پلمنسکی د ائتلاف یا اتحاد د جوړولو لپاره په خبرو بوختي؟
زه ګورمن تر اوسه پورې چې کوم نتیجه راغلي دي، پاره کې د آزاد ممبران چې دا غي زیات تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دي، دا غي اکثریت ته په قومي اسمبلی کې په
خو دومره اکثریت خو نه دی چې حکومت جوړ کړی شي.
خو هغه اکثریت دومره نه دی چې غي یوازې حکومت جوړ کړي. نو په دې کې غالب امکان دا دی چې پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي به یو مخلوط حکومت راځي، خو دوی سره به ایم کیو ایم هم شاملي چې کوم متحده قومي مومنت دوی سره جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا پل رحمان دی هغه هم شاملي، او د دواړو ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز پارټي دا حالي ځلی دي چې دا آزاد غړي هم ځان سره شامل کړي.
د سویل کیږي چې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند په دې اختلاف ته چې وزیر اعظم یا صدر اعظم دې کوم خواوي هم داسې ده.
ظاهر خبر دی هم دایي دغه هم داسي چې په دې کې بعد د وزیر اعظم د چای وزیر اعظم د چای خود د مسلم لیگ اکثریت ته نو کېږي چې وزیر اعظم غیل ورشي او بیا ورپسې په دویم نمبر و پیپلز پارټي دا کېدی چې د پخپلو کې په چوکو کې په دې کې یو بل سره جوړ شي.
شاهد صاحب، چې د عمران خان پلویان څومره هیل لري چې دوی به پخپل حکومت جوړ کړي شي؟ یعنی دا احتمال شته چې واړه ګوندونه ورسره یو ځای شي؟
زمان دا دار چې د عمران خان د ګوند قومي اسمبلی کې نه په مخلوط کې راځي او نه په مخلوط حکومت کې راځي او نه هغه چا سره مخلوط حکومت ته تیار دي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد چې خبرې تحصیل ازادي رادیو اوریده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ورسېو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې له غنو خندونو، خصوصا د افغان سوداګرو لپاره له غنو خندونو سره مخامخ دي. په همدې منځ کې یو شمیر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر د دوی د سوداګرۍ لپاره ښه بدیل ګرځېدای شي. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غډو خونو یو مشر خانجان علي کوزی وایي چابهار بندر د افغان سوداګرو ستونزې تر یوه بریده هوارولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت ویلي که د روان فبروري میاشتې تر وروستیو د افغان باروړونکو موټرو چلوونکو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه نه کړي په وړاندې به یې دروازې وتړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په پرلهپسې ډول د افغان سوداګرو په مخه خپلې ترانزیټي دروازې وتړلې، یو شمیر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان د بندرونو ښه بدیل دی. د پاکستان حکومت په وروستي ځل د روان کال د جنوري له 12مې د یاد میاشتې تر 28مې د تورخم دروازې په ګډون ټول بندرونه د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه چې ویزې او پاسپورت ونه لري وتړل. ځینې سوداګر وایي پاکستان سره د دروازو د تړل کېدو او دغه شان کراچۍ کې د دوی پر وارداتي مالونو د بندیز له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ تاوان ور اوښتی او د یوې بدیلې لارې په توګه د چابهار بندر خټاکنه ده. افغان سوداګر نواب امیرزی ازادي رادیو ته وویل
کوم مشکلات په کراچۍ کې زموږ لپاره یا کوم خنډونه د افغاني سوداګرو لپاره رامنځته کیږي دغه په پرتله څو چنده چې بهر ښه ده یو څه قیمتونه به لوړ وي، لیکن دا په مرور د زمان سره ښه کیږي او دا زموږ لپاره د نړیوالو اوبو ته د تلو ډیره ښه لاره ده او بدیل هم کیدای شي.
دغه شان بل افغان سوداګر حجی عبدالحد وایي تر دې چې افغان سوداګر صادرات او واردات نشي کولای ښه ده چې د چابهار له لارې سوداګري وغوړېږي.
پاکستان لارې خو زموږ پر مخ باندې د صادراتو د وارداتو پر مخ باندې مشکلات ډېر زیات دي او د واردات پر مخ باندې خو بالکل تقریبا 70% بند کړي دي. نو په همدې دغه باندې موږ د وسته شابهار او یا د بندر عباس د اسلام کلا د لارې خپل صادراتو ته میدامه ورکړي ده.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي که څه هم چابهار بندر د نورو لارو بدیل نشي کېدلی خو له یادې لارې په نړیوالې سوداګرۍ سره شونی ده چې د افغان سوداګرو ستونزې تر یو بریده هوارې شي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چابهار بندر په دې اوسنۍ شرایطو کې زموږ لپاره ډېر مهم بندر دی، ځکه چې هم مشکلات پیدا شوي دي د پاکستان سره د کراچۍ او هلته مو مالونه بند دي. نور خلک هغه مالونه چې په نیگیټیو لیست کې دي او اکثره د افغانستان ضرورت دي هغه نه راوړي.
خو نوموړی دا هم وایي چې د ایران له لارې د ځینو نړیوالو محدودیتونو له امله دوی نشي کولای په اسانه سوداګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د روان کال لړم میاشت کې ایران ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نورالدین عزیزي رسنیو ته ویلي وو د ایران حکومت دوی سره د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا د رامنځته کولو هوکړه کړې چې تر اوسه بیا په دې اړه د پرمختګونو څه نه دي ویل شوي. د پاکستان حکومت د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو د افغان بار وړونکو موټر چلوونکو ته وخت ورکړی چې باید پاسپورتونه او ویزې ولري، کنه نو د دوی پټکو پر وړاندې به دروازې وتړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو همغږي کوونکی ضیاء الحق سرحدي مخکې پاکستانی رسنیو ته ویلي دوی وړاندیز کړی چې دغه موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لمړی بختیار ساحل ته ورځو چې د سپورت له دنیا مو خبر کړي. ساحل صاحب مهرباني کوي په سریلانکا ټیم خو کرکټ بورډ خو د افغانستان په وړاندې د شلو وره مسابقو لپاره لوبډله اعلان کړې ده، په دې سربیره نورې څه خبرې دي؟
څاروان صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وویل د نن ورځې ورزشي مهم خبر هم دغه ده چې د سریلانکا کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړې ده. په دغه لوبډله کې به په لومړي ځل د دوی ستوري لوبغاړی وینندو هسرنګا لوبډل مشي وکړي. مخکې د یاد هیواد لوبډل مشي دوستان شناکا کوله. په لوبډله کې لیدل کېږي چې ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي چې له هغې ډلې څخه انجیلا متیوز یادولی شو چا چې په ټیسټ میچ کې هم د افغانستان پر وړاندې سلیزه ووهله. د دین علاوه د افغانستان کرکټ بورډ اداري د ملي لوبډلې لپاره د فزیکی تکړښت یا د ټریننګ لپاره نوې ټرینر ګمارلې ده چې دا نیکولاس لیډو میګي. تر دې وړاندې د سویلي افریقا یو اوسیدونکی جیسن دغه دنده له 2014 زیږدیز کال راهیسې مخته وړله او هغه په نړیوال جام کې لدندې لري شوی او هغې نه وروسته بیا نیکولاس لی په دنده ګمارل شوی دی. نیکولاس لی په داسې مهال کې دغه دندې ته راګرځي چې ویل کېږي د افغانستان ملی لوبډلې تیر سیالي د سریلانکا پر وړاندې د همدې فټنس او یا د لوبغاړو د فزیکی حالت د خرابوالي لامل بایلل چې نږدې 15 کیچونه غورځولې دي او د فیلډینګ په برخه کې هم دوی لډیرو ګډو ستونزو سره مخ دي. د فیلډینګ کوچ ورسته خبرې چې د نوم نه خو په سر یو کاس ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې اکثریت لوبغاړي دمګړی د فزیکی ستونزو له امله راګیر دي. په فزیکی ستونزو کې چې ټپیان دي خو دغه خبرې دوی رسنې ذکر نه دي. نو به کتل شي چې دغه نوی ګمارل شوی روزونکی به دغه ستونزه څومره ژر هوار کړي یا خیر.
ډیره مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له دنیا خبرولو.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په غزنی ولایت کې د ډېرې سیمو خلک په خپلو سیمو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو جوړوي، دوی اشر کوي او لارې ترمیموي. په دې اړه راپور
د غزنی اندړ ولسوالۍ د جوې 4 جوې 5 سردی او ملا ګلان بابا کلیو ترمنز په څلور لار کې یو شمېر کسان سره راټول شوي. دلته یو شمېر تراکتوران او رولر د خامه سړک په هوارولو، خاوري راوړلو، وبو شندلو او هوارولو بوختي. دا یو پراخه سیمه ده چې یوازې د سردی کلی 25 جماعتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. د سیمې خلک وایي دلته خامه سړکونه چې پخوا جوړ شوي وو اوس بیرته مات شوي او خراب شوي دي، نو اوس یې په خپل شخصي لګښت بیرته هوارولو او جغل کولو ته ملا تړلې ده. شاوخوا 50 کلن حاجی محمد کریم د ملا ګلان بابا کلی اوسیدونکی دی. دی وایي غواړي چې د سردی له مکتبه تر جوی 5 او بیا له جوی 4 نیولې تر سلیمانزی کلی پورې دا 80 کیلومتره لار جوړ کړي.
داخله زاغلی د ته دا کومه کی کړل دا خپل کومه سره دا دا لودرانا وستی د سړکونو جوړ دا اند کی بای سیمو ته دا سړکونه سم جوړ شي او موږ په لاله دا جغل ته چول جغل کړین دا مقدسي
شپېته کلن لزای بیا د جوی 4 کلی اوسیدونکو دی. د وای لارې ډیره خراب وه، نو ارسول چې د جوړولو لپاره مټی راونغاړي. الیزای زیاتوی د طالبانو حکومت هم ورسره یو اندازم رسته کړي، خو زیاته برخه د سیمې خلکو لا خپل جیبونه ور کړی ده.
دلته خو موږ د سړک جوړو
خپل شخصي لګښت د سیمې
شخصي لګښت جوړو هغه موږ سره دا مسافروم کاری کړی ده. دلته د خلکو هم کار سره کړی ده. حکومت هم یو څه برخه کې اخیسته کم نو ډیر لګښت دی. دوی مسافروم سره کړی ده.
د سیمې خلک وایي د ارتیا له مخې دغه کار تملا وتړله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو، خو دا راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت مقر او ناوې ولسوالیو ترمنځ د مرکز اړوند د حاجي کلی سړک، د اجرستان خونی کوتل سیمې سړک او د دې ترڅنګ په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې د ډیری سیمو خلک په خپلو سیمو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو او لګښتونو رغوي. دوی وایي د طالبانو حکومت یا خو ورسره مرسته نه ده کړې او یا که یې کړې هم ده د نیشت برابر ده چې په دې کې داسې سړکونه هم شته چې طالبانو د جګړو پر وخت تخریب کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ویدونکو کارکونکو چې راغونو دا سلام د ګوند ولایت د درنچې د ولسوالۍ خبره کوم. د ټکسونو د فیزیاتي شاروالي د فیزیاتي د طالبان اوس بیا نوې سیستم دی هر دکان چې ودرېږي څلور زره افغانۍ، پنځه زره افغانۍ، څلور کوچنیات پارکې چې شي دوه کیلو په تاتې خفي لس زره افغانۍ د ښه خلک پداسې کې پداسې نن دا د مشرانو غوړی چې دا خاطر یو څنګه نو کې چې دې په خبر دی نه دی مشرانو چې ولا شي شروال دي دا باندې دا د کوم چې اڅو چې په کله راغلی دا ته د مش 2000 غوړی د 2 مش 2000 غوړی د 500 غوړی دا باندې دا د 2 مش دا دی دا د کوم ته دی په دې ته نه اوسه.
سلام علیکم
ازادي
رادیو کار کوم کوم ته ټول ته سلام ورسې پس سلام دومره واسه د ما په پښته او وښته کوم زیات کول امر وی په دومره امر کې هرڅه وشول تنظیمونه و رسان و امریکایان و ټول خو دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مو باندې مسلط کې دومره ظالمان ما و نه لیدل دومره واسطه کول کې ما و نه لیدل دومره د خدای لرې ما و نه لیدل دومره ناپوه ما د خدای و نه لیدل که ناپوهي ده که ظلم دی که ستم دی که هرڅه شی دی ټول په دوی کې دي که واسطه ده که رشوت ده که بد پیلونه دي ټول په دوی کې دي هر څه په دوی کې دي نورم په خدای سپارم مخه ته ښه شه
ستاسې پیغام ستاسې نظر